السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی نن د نهه ورځې د 2023 کال د جولای 26 نیټه ده زه فرخند اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې بتاوستا د پاکستان پر سیاسي حالاتو معلومات درکو تاسو سره بستا سپر سیمو پر تازه حالاتو هم خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته د پاکستان واکمنو اتحادی ګوندونو د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د سپریم کورټ د مقدمې د کاروایي نه بایکاټ اعلان کړی. په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي او د پاکستاني علماو یو وفد کابل ته تللی. د خبرونو تفصیل د پاکستان واکمن اتحادی ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمې نه بایکاټ اعلان کړ. تیر ورځ په اسلام آباد کې د واکمن ګوندونو مشانو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې د سپریم کورټ پر هغه فیصله خبرې وکړې چې پکې د دوی لخوا د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمې لپاره د ټولو قاضیانو بینچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه رد کړل شوه. دغه وروسته د واکمنو ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې دوی د دغه کیس تاوریدنې نه بایکاټ اعلانوي.
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریس په ډاګه کوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګګۍ مخ ته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي د ائتلافي ګوندونو د بایکاټ سره به د عدالت پر فیصله اثر نه پریوزي او د غټولو ته د منلو وړ وي. سپریم کورټ بنن په دویم ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نومان چودري پرویز الهي په درخواست هغه مقدمه اوریدنه پیلوي چې پکې د جولای پر 26 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړې ده. د جولای پر 26 د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ له پخوانی فیصلې سره سم د مسلم لیگ کاپ ګوند د لس غړو رائے رد کړې او په دې توګه د هغه ګوند د مشر پرویز الهي پر ځای حمزه شهباز د اعلی وزیر په توګه منتخب شو چې د جولای پر 23 د خپل عہدې سوګند هم پورته کړ. د دې وړاندې 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ هغه هیواد د واکمن ګوندونو هغه غوښتنه هم رد کړه چې پکې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاباتو په اړه د کیس اوریدنې لپاره پر ټولو قاضیانو جوړ بنچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه شوې وه. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ قاضی منی بختر او قاضی اعجاز الحسن د سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ په اسلام آباد کې د جولای په 25 په خپل فیصله کې ویل چې دوی د اتحادی ګوندونو د فل کورټ جوړولو غوښتنه ردوي او د دغه کیس اوریدنې تر نن سهار 11 بجو پورې ځنډولې. په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. تحسین صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې په خپله ویبپاڼه د جولای پر 25 ورکړي چې د کراچۍ بېلابېلو سیمو کې په بارانونو او کورونو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالي تاوانونه هم اورېدلي دي. د دغه ادارې د یو خبر له مخې زیاتره مرګ ژوبله د بجلۍ د کرنټ لګېدو له وجې مخې ته راغلي. بلخوا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان او راولپنډۍ کې هم د وروستیو سیلابي بارانونو له وجې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستاني علماو یو وفد پرون د جولای پر 25 کابل ته رسېدلې دي. د دغه ډلې مشري د وفاق المدارس مشر مفتي تقي عثماني کوي. مفتي تقي عثماني تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان حکومت په دعوت په ښه نیت د علماو د ډلې سره کابل ته رسېدلې دي او هلته د ځینو افغان حکومتي مشرانو سره پر امدادي کار، تعلیم او اسلامي اقتصاد خبرې پیل کړې دي. تمه ده چې د پاکستاني علماو دا ډله به د افغان حکومت په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مشرانو سره هم ویني او د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې به منځګړتوب کوي. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو دغه مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ده. مونږ پکې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان سپریم کورټ نن د هغه مقدمه اوریدنه یو ځل بیا پیلوي چې پکې به د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د انتخاب په اړه خپله فیصله اوروي. دا مقدمه د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نوماند چودھری پرویز الهی په درخواست تیار شوې ده او پکې د جولای پر 2 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر انتخاب پاره د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړی ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لرئ؟ ځکه چې اتحادي ګوندونو د دغه فیصلې د اوریدنې نه بایکاټ اعلان کړی دی.
سلام تاسو ته، تاسو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. بالکل تاسو درست ویل چې 13 شپه کله چې اعلان شو چې کم د فول کورټ د پاره، یعنی د ټولو ججانو قاضیانو باندې مشتمل یو عدالت غوښته چې کم حکومتي اتحاد دی، چې دغه تاسو څنګه وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی چې کم انتخاب شو هغه چلن شو دا ووري. او تیر ورځ ټول بحث هم په دغه یو نقطه باندې بیا و، دلایلو د وکیلانو لخوا هغه بیا تیره شپه سپریم کورټ یو مختصر فیصله وروله او هغه د حکومتي اتحاد هغه درخواستونه هغه مسترد کړ. البته د هغې وجوهات ور نکړه چې او دا وویل چې د دغې وجوهات د مسترد کولو بعد یې وروستو اعلانوي، لیکن مختصر فیصله کې فقط دومره و. او دویم دا چې کم درې ججان دي چې په هغې باندې حکومتي اتحاد اعتراضونه کړي دي، نو د سپریم کورټ لخوا دا فیصله هم راغله چې هم دغه درې قاضیان به چې مشري یې چیف جسټس عمر عطا بندیال کوي، دوی به نن د پاکستان په وخت 11:30 دغه د حمزه شهباز د پنجاب د وزیر اعلی په حیث باندې چې کم انتخاب شوی وو د ډیپټی سپیکر هغه فیصله چې هغه اعلان کړی و چې دی به وزیر اعلی وي او لسټونه د مسلم لیگ کاف مسترد کړي، نو دغه چیلنج شوی وه د مسلم لیگ کاپ د نومان د امیدوار د کاندید پرویز الهی لخوا. هغه به نن 11:30 د هغې په اسلام آباد کې اورېدنه کیږي. نو اوس یو حالت پیدا شو ځکه چې تېره شپه بیا ناوخته کره یو غونډه وشوه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ باندې چې په هغې کې د اتحادي د حکومت پارټیانو غونډه وکړه. خبري کانفرنس کې بیا مولانا فضل الرحمان وینا وکړه چې دوی یو قانونی نقطه هغې په بنیاد باندې عدالت ته رجوع کړې وه چې د فل کورټ جوړ شي، لیکن هغه وی چې څنګه سپریم کورټ دې فیصله مسترد کړه، نو حکومتي اتحاد هم دغه فیصله مسترد کوي، بایکاټ کوي. او نن به چې کله 11:30 سپریم کورټ کې دی به نه ورځي. بلاول بټو هم دا خبر وکړه چې سپریم کورټ د یوې ادارې یعنی پارلیمنت ته اشاره وه چې د یوې ادارې په اړه باندې سپریم کورټ فیصله کوي، نو باید چې دغه ادارې د سپریم کورټ د بیا ټول کې نو فیصله وکړي. شاید خانواسیم دا وي که د فول کورټ فیصله وي نو د پاکستان خلک به هغه ومني، او که نه وي نو بیا به نه مني. نو بهرحال یو نوی صورتحال پیدا شوی دی. 11:30 به پته ولګي چې آیا حکومتي اختلاف چې کوم اعلان کړی و د بایکاټ د دغه اورېدنې دی ورزي او کنه.
او طاهر خان صاحب، راځي یوې بلې مهم موضوع ته. د پاکستاني علماو یو ډله پرون کابل ته رسیدلې او هلته به د حکومتي مشرانو او داسې هم ویل کېږي چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره به ویني او د پاکستان د حکومت او د پاکستان د پاکستانی طالبانو ترمنځ چې کوم د سولې مذاکرات پیل شوي پر دغه باندې به له دوی سره خبرې کوي، نو په دې اړه څه معلومات لري؟
د پاکستان د دینی عالمانو 13 وړاندې لږ نومونه یاد شوي، لیکن کوم چې بیا فهرست مونږ ترلاسه کړ مشاد ریډیو سره شریک شو، نو 13 دي. په هغې کې یو د پاکستان د وفاقي کابینې یو وزیر هم دی، طلحه محمود، چې دا د ریاستونو سرحدات وزیر دوی رسیدلی دي. مفتي تقی عثماني د کراچۍ دینی عالم دی او د پاکستان یو مشهور دینی عالم دی. د سره پکې نور هم ډیر مشهور عالمان دي، دا کوڑا خټک د جامع حقانیه چې هغه کې اکثر ویل کیږي پاکستانی او افغان طالبانو مشرانو پکې ډیرو الته سبق ویلې. دغه مولوی نارالحق پکې بیا د پنجپیر د خیبر پختونخوا صوابې د ضلع د هغې پکې طیب مولانا دی، نو نور پکې هم دیني عالمان شته. او تاسو درست ویل چې یو خو هغه دوی خپل یو نظر دا دی د دې چې کوم د دیني عالمانو اتحادیې دي چې دا یو د ښه نیت په اړه باندې تللی دی او افغان طالبانو سره ملاقاتونه دا شیان، لیکن مهم مقصد دا دی چې دا د کوم کار دپاره دی لیږلی شوي دي. نو هغه هم دغه ده چې کوم د ناقانون پاکستان کې چې اعلان شوې ډله ده ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان دا غیر مشرانو او دغه رنگ د پاکستان د امنیتی ادارو طرف ترمنځ چې خبرې دي، نو پاکی کې مشکلات دي. د علماو یو رول دی غواړي پاکستان کې چې هغه د هم یو خپل رول لري او ځینې مشکلات چې دي لکه په دې مذاکراتو کې هغه لري شي او د مذاکراتو دا پروسه پر مخ لاړ شي. نو نن تاکل شوی ده چې نن د دوی خبرې شروع شي او ٹی ٹی پی خپله منلی دي چې د دوی مشران به دغه دینی عالمانو سره ویني. نو دا یو نوی پرمختګ دی ځکه چې مخکې پکې قبایلي مشران هم لیږل شوي دي مقصد دپاره.
او طاهر خان صاحب، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟
پاکستان حکومت په دې باندې مکمل خاموش دی. البته کله چې دا پلاوی ورسېد د پاکستان سفیر منصور احمد خان هوایي میدان ته ورغلی او هغه فقط دومره تسلیم کړ چې پلاوی راغلی دی او هغه باندې خبرې کوي. مخکې داسې یو سوچ و دلته په اسلام آباد کې چې د دې دینی عالمانو دا سفر به رسنیس کو نه، یعنی معنی دا چې دا به میډیا ته په دې اړه باندې خبرې به څوک نه کوي. لیکن نن سبا خو نړۍ بدله شوې ده، شیان خو پټ نه پاتې کیږي. نو همدغه وجه وه چې په دې اړه باندې نه حکومت پاکستان څه ویلي دي، حتی چې دغه د دینی عالمانو د دې چې کوم مختلفې اتحادیې دي تنظیمونه دي هغې هم څه ډېر څه نه دي ویلي. خو بیا نن بلکې نن سهار خو دغه د سفر د پاکستاني عالمانو دا خو په هغه سوشل میډیا باندې چې کوم ټویټر دی هغې باندې خو په ټاپ باندې دا روان دی. دا نو بهرحال شیان رسمي ډېر څه نه دي راغلي. ممکن ده چې کله د دوی خبرې وشي په درې ورځني سفر دی او نن یې دویمه ورځ ده، چې کله خبرې بشپړ شي مکمل شي نو بیا ممکن ده چې څه بیان میان مخې ته راشي.
سمه ده، ډېره مننه ستاسو موږ ته دغه معلوماتو راکولو. اوریدونکو دا د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب چې تاسو ته یې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او داشان د دینی علماو د یوې ډلې کابل ته د تللو په اړه تفصیل درکول.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو تر څنګ سه اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په یو سات کې برخه ولرئ او د خپل سیمو معلومات را سره شریک کړئ. لاړ به شو یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد کې تیر شپه ناوخته په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو تر مشاورت وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اوریدل نه بایکاټ اعلانوي. دا له هغې وروسته ده چې هم پرون سپریم کورټ ته اتحادي ګوندونو هغه فیصله رد کړه چې پکې د دغه مقدمې اوریدو لپاره په ټولو قاضیانو جوړ د بینچ یا فل کورټ غوښتنه کړې وه. عدالت په خپله مختصر فیصله کې وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب مقدمه دومره پیچیده نه ده، نو هم موجوده درې کسیزه بینچ به یې فیصله کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سیاسي ګوندونو او د سپریم کورټ بار د شپږو پخوانیو مشرانو لخوا په ټولو قاضیانو مبنی د جرګه جوړولو درخواستونه رد کړل. د جولای په 15مه ماسخوتن په مختصره پریکړه کې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال وویل چې دا دومره پیچیده او غټه معامله نه ده، نو ځکه د دې قضیې د اورېدو لپاره په ټولو قاضیانو مبنی د فل کورټ د جرګه ضرورت نشته. د دې ترڅنګ د قضیې د اورېدو پر مهال قاضی په اسلام آباد کې د فل کورټ لپاره د مطلوبه قاضیانو د نه موجودګۍ دلیل هم بیان کړو. ستر قاضی بندیال په خپل پریکړه کې زیاته کړه چې نن د جولای پر 26مه به په ستر قاضی عمر عطا بندیال، قاضی اجاد الحسن او قاضی منیب اختر مبنی درې کسیزه بینچ د پنجاب صوبې د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د هغه امر د قضیې اورېدنه کوي چې پکې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پر مهال یې لس رایې مسترد کړې وي. خو تېره شپه ناوخته په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو د ستر عدالت د دې پریکړې په اړه د مشاورت نه پس په یو ګډه خبري غونډه کې د ستر عدالت دا پریکړه رد کړه. په دغه موقع د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د ائتلافي حکومت په استازیتوب خبري غونډې ته په وینا کې وویل،
عدلیه نے، بینچ نے ایک غیر جانبدار
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریس په ډاګه کوو چې که د فل کوټ غوښتنه مسترد کیږي نو موږ هم د عدلیې دا پریکړه ردوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیزې جرګګۍ مخې ته نه وړاندې کیږو، موږ د دې بایکاټ کوو.
اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشرانو ترڅنګ په واکمن ائتلاف کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه په اړه د اوریدنې نه مخکې تر څو ساعتونو جاري خبري غونډه کې د فل کورټ بینچ جوړولو غوښتنه په بیا بیا تکرار کړه. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې په دې موجوده درې کسیزه جرګې مو باور نشته، نو ځکه د فل کورټ غوښتنه کوو. د جولای په 22مه ستر عدالت په ابتدایي اوریدنه کې د پنجاب د اعلی وزیر انتخاب کله دم ګرځولې وو او همدا شابه شریف یې د جولای تر 15مه پورې د صوبی ټرستی یا امانتی اعلی وزیر ټاکلې وو. د جولای په 15مه ستر عدالت سندي ویلي چې دا مهال د حمزه شهباز حیثیت ته خدا عدالت نه بهر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سکرتر اسد عمر وویل چې پنجاب صوبه کې د دوی ګوند په پارلیمان کې اکثریت لري او تم دری چې نن دا قضیه نورا نزنډیږي.
زمون ګوند د آئین او قانون د احترام ګوند دی، نو ځکه موږ د ستر عدالت د قاضیانو دا دلیل منو چې په دې قضیه کې بیړنۍ پریکړه ونه کړي. موږ دا دلیل قبلوو خو تمه لرو چې نن به په دې اړه حتمی پریکړه وشي.
په ټولو قاضیانو مبنی د جرګګۍ جوړولو په اړه د جولای په 15مه قضیه کې د ستر عدالت مخکې د پنجاب د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری نمائندګي، وکیل عرفان قادر، د پاکستان مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین نمائندګي، بیرسٹر صلاح الدین، د پنجاب د اعلی وزیر په ټاکنو کې د امیدوار چودھری پرویز الہی نمائندګي، علی ظفر، او د پاکستان پیپلز ګوند نمائندګي پخوانی وزیر قانون فاروق ایچ نائک وکړه.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 19 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجا،
سروې
په 2 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 3 بجو،
د کرخي په غاړه
په 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځو. یو بل موضوع ته د عوامي نشر ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان تور پوری کړی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په شمول د صوبایي کابینې دریو وزیرانو د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر پاکستانی طالبانو ته وار لمخې کلنګونه ورکړی دي او له دې عمله اوس د زمشو ضلعو ترڅنګ په سوات، شانګله، بونیر، سبابي او پېښور کې طالبان د ولس نه هم بته غواړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ایمل ولی خان تورونه ردوي او زیاتوي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله حالات پرم نه دي او په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري. تر دا مهال تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د مجید بابر ناو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان داوه کړی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د کابینې درې وزیران او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستانی طالبانو ته قلنګونه ورکړي. د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا په سوات، شانګله، بونیر، سوابی او پېښور ترڅنګ په زمشو قبایلي دلو کې د نامنه او د ولس نه د طالبانو لخوا د قلنګونو اخیستل تو پاڑا وہ ویل
جس طرح بتوں کی بات ہوئی وہ حالات اب ارسٹ وائل فاٹا
تر کومه چې د کلنګونو اخستو خبره ده نو اوس د جنوبی او قبایلی ضلعو نه د دې دایره پیښور او نور سیمو ته غځېدلې ده. سوابی ضلع خو د هدفي وژونکو او کلنګونو اخستونکو نه ډکه ده. بونیر، سوات او شانګله کې دا ډول کارونه روان دي او په دې سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د کلنګونو اخستو خبرې کیږي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او درې وزیرانو ترڅنګ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر طالبانو له باقاعده کلنگونه ورکړی دي.
معلومات کیجیگا یہ طالبان کو بتا دے چکے ہیں.
د جولای په 25 د ایمل ولی خان د دې خبرو په خله د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس یو پخوانی مشر د نوم نخ عبدل بشرت مشال لیډیو ته وکړو. نو موري وویل چې په خاصه توګه په پیښور کې یو شمیر کاروباریانو او کارخانه‌دارو ته د نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفونونو د کلنګونو نو ورکولو په صورت کې د مرګ گواهونه ورکول کیږي. خو په پیښور کې د مشرق ورسپانې خبریال عرفان خان وای چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو لخوا د شتمنو خلکو نه د کلنګونو اخیستو د لړۍ د تیرو څو میاشتو نه روانه ده.
دغه اطلاعات د اوس نه دا د تیرو څو میاشتو راشي را روان دي چې کوم دغه دلته متحرک ګروپونه دي د تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې نو هغوی دغه شتمن خلکو نه د پیسې غوښتنو لپاره هغوی ته ټلیفون کالز راکړي. د دې سره سره زمونږ چې کوم دلته د خیبر پختونخوا پولیس دی د پیښور پولیس مشر سربراه سی سی پی او هغه تیرو ورځو کې د پیښور های کورټ کې یو کیس دوران کې دغه هغوی ته بډاګ کړې وه. هغوی ته یې پوره رپورټ جمع کړی و چې مونږ ته ډېره زیات دا وخت کې دغه طالبانو د ګروپ نه خطره ده. هغه د شدت پسندۍ په اړه کې هم ده او هغه د بسې په صورت کې هم ده چې د هغوی دا خلک
بلخوا د جولای په 25 د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی سیف او د قانون صوبایي وزیر فضل شکور په ګډه د ایمل ولی خان تورونه رد کړل. فضل شکور زیاته کړه چې یوازې په شمالي وزیرستان کې دا ډول اطلاعات شته خو په نورو صوبه کې حالات د پخوا په پرتلا پورم نه دي.
چیر اس چرچا پیسے ورکی بتی ورکی یا منشان ورکی یا بست کے سر ندی کس قسم حقیقت نشتا نہ دونا جسم ندی کا رنگ ورکی چیرا بس اردے کے ٹیلی فون کی دیر کو ترکن کا الحمد للہ نشتا آؤ چکن نمبر کے خاص طور پہ وزیرستان نے درد ہے کہ
د پاکستان نخ پریدونکې د انګریزي ژبې ورسپانې بزنس ریکارډر د روان 2022 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پر دې موضوع په خپل یو اداریه کې ویلي ول چې په خیبر پختونخوا کې د کاروباري او شتمنو خلکو نه د پیسو اخیستو لپاره د پاکستاني طالبانو د وسلوالو لخوا د افغان سیم کارډونو نه زنګونه وهل کیږي. او زیاته کړې وه چې ادارو په دې لړ کې هغه 400 افغان سیمونه بلاک کړي وو چې خلکو ته ترې زنګونه ورغلي ول. د تیرو څو میاشتونه په افغانستان کې واکمن د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو مشرتابه سره د سولې په اړه د پاکستان د امنیتي او حکومتي ادارو خبرې اترې روانې دي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې د دواړو خواو ترمنځ شوې ډزبندي اوس هم برقراره ده خو د قلنګونو په دې موضوع پاکستانی طالبانو تر دا مهال څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو موږ سره په دې یو ساعت کې برخه لرلې شئ. زه یو ټلیفون ته ګورو چې څوک دا وخت او د کوم ځای نه راغلی. سلامونه څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام نیکبت شاہ وزیر یم دا وخت د پېښور د پېسکب مخینه.
ها نیک بادشاہ وزیر را خپل خبر وکي.
بس تازه خبر خدای چې زمونږ د شمالي وزیرستان کاروبار چې کیم دی هغه دلته پرس کلب مخه په احتجاج ناشتي او خپل وختنه مطالبه غواړي. ورنه
څو وختنه مو دي تاسو
دا دلته کې چې کومه دا 20000 روپۍ دي دا میاشت ولا راشن ولا هغه ورنه بند کړي دی واپس نه ده شوی نو هغه مطالبه ونه کی چې دا ولې باندې
سم دا ودی کې د دې کې زیاتره د کوم سیمو د شمالي وزیرستان د کوم سیمو خلک
دا چې کوم دي د مداخل قبیله ده او سرګي قبیله ده د هغې خلک ډېر دي پکې چې د هغې واپسینه ده شوي نو کاره دا کیم بیزا زرکش چې دی دا هغې نه بند کړی دی او د هغې په وجه خو دومره ګڼ خلک دي شته ډېر زیات خلک دي چې دلته کښې ناست دي.
سمه ده، ډېره مننه د دغو معلوماتو را کولو. کورمودان اوریدونکو، اوس په لاړ شو یو بلې موضوع ته. د پېښور په دلزاک روډ باندې شهناز نومې خواجه سره پرون سهار په ډزو وژل شوې ده. د پولیسو په وینا د دوراني نومې ملزم پر ضد د قتل مقدمې لومړنی تحقیقاتي رپورټ یا اف آی آر درج شوی دی. پولیس وایي مشکوک تن د پېښو وروسته تښتېدلی او لټون یې روان دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو د اتحادیې مشران وایي په تیرو نږدو سو کلونو کې د دوی په سلګونه ملګري وژل شوي دي، خو تر اوسه چا ته سزا نه ده اورول شوې. په دې اړه نور تفصیل له شبیر احمد جان نور.
د پېښور فقیر آباد تانه پولیسو یو چارواکي مشال لیډو ته وویل چې الماس نومې خواجه سرا د جولای په 15مه دوی ته رپورټ وکړو چې په دلزاک روډ یو مقامی هوټل کې د باجد خیلو دوراني نومې ملزم په معمولي خبرو دوی سره خلو وواله او بیا پرې ډز وکړې، چې په نتیجه کې د ملګری بشیر عرف شهناز په ډزو مړه شوه. دوی وایي د ملزم لټون روان دی او ډېر زر به ونیسي. د خواجه سرا او د ښېګړې او حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم مشره ارزو وایي چې د دوی د ګورو د وژنې او نورو زور زیاتو کې وخت تیرېدو سره سره زیاتوالی روان دی او وجه د حکومت او بیا د دغه خواجه سره او د مور او پلار لخوا دوی ته نه پاملرنه ده.
دا څنګه ګروپونه جوړ شوی دي؟ دا موږ پولیس ډیپارټمنټ سره ډیسکس کړی دي، شیر کړی دي، د دوی نمونه، د دوی چې کوم ایڈریس دي، د دوی نمبر یې هغه څه موږ مینشن کړی دي. د دې مقصد دا دی چې موږ ګټو دی چې موږ بټې راکوي زموږ په خوښه باندې او چې موږ نه ورکو د هغې په باوجود باندې چې کوم دی دوی زموږ کمیونټي کې بیا دغه بازناټې کوي. خو قانوني کاروایی په پاکستان کې ډېره زیاته کمزورې ده، نو دغه شان ډېر کیسونه وشو خو اوسه پورې یو ملزم ته سزا نه ده میلاو شوې.
په پېښور کې مدني فعال تیمور کمال وایي چې هم د سزاګانو نه کېدو له وجې د خواجه سراو پر ضد جرم یا زیاتی کوونکي په دې ډاډه وي چې د مرګ پسې څوک تپوس نه کوي.
د 2015 نواله تر اوسه پورې اتیا خواجه سرا چې کوم دی وجلې شوي دي او په سوونو چې کوم دی هغه د تشدد ښکار کړی شوي دي. خو بدقسمتۍ نه ملزمان خو گرفتار کړی شي خو عدالتونه بیا عزت بری کړی شي. دې کې ټول نه غټه وجه چې کوم نه د پولیس چې کوم نه ناقص تفتیش کمزور اف آی آر هم دغه وجه وي چې دغه ملزمان چې کوم دی بیا د عدالتونه باعزت بری کړی شي.
دا خواجه سرا او د خېګړې د سازمان منزل تر مخه تیر 15 میاشتو کې د دوی و خواجه سرا او دغه ډول د 2015 مراسي د اتیو څخه زیات وجل شوی او په سونو نور د تشدد او زور زیاتی ښکار شوی. ولی په دې باب لمو چې کله خیبر پښتونخوا حکومت کې د خیر خېګړې وزیر انور زیب خان او د هغې وروسته مو د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي سره د تماس نیول هڅې وکړې، خو دوی سره د دوی د مصروفیتو له وجې خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د بجلی د ویش کمپنۍ و ابدا په قبایلي ضلعو کې موجودو کارخانو ته د بجلی په بیلونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی دی او کوارټر ټیرف په نوم نرخ یې ورته لوړ کړی دی او ورسره ته د فیول اډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم کټ کوي. د دغو کارخانو مالکان وایي چې دې کار سره د دوی په سلګونه کارخانې ودرېدلې او په زرګونه مزدوران ورسره بې روزګاره شوي دي او په کار د غیر ضروري روپۍ ورپسې په بیلونو کې رانولي. په پېښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویان شوکت افضل وایي دا وفاقي موضوع ده، په دې اړه څه نشي ویلي. خو په دې وروستیو کې د بجلی کامې ادارې نیپرا ویلي چې د بجلی نرخونه د بجلی جوړونکو کارخانو کې د استعمالیدونکو موادو ګرانېدو له امله زیات شوي دي. نور تفصیل له فرهاد شینواري نور.
د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړای او سره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنې د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولی چې خپلې کارخانې خلاص وساتی او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
موږ ورته دا خبره کوو چې دا کوارټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوه. دوی په موږ سې درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه موږ جوړوو هغه موږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو موږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه موږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا سترہ روپے موږ ورته چې دا پچیس کا سو خبره نه خدا مونگ کے بعد کے مارا لے گا رب سے.
دا بی بی تقریباً 300-400 فیکٹری خود بی پر ٹول فاٹا کے چاہاں ٹول دینا متاثر شوی. دا خیبر زلی دا باڑی یا وگڑی مسعود خانوائی چپ دی کارخانو کی دا دوی پا سلگون کسان کار کوی خوص بے روزگار شوال.
مونږ خو دې کې ډېر خلک کار کوي که نه، چې دا بجلی په انداسې ګرانه وي زیاته وي که نه، نو دې سره ډېر خلک بې روزګاره شي. چې راکمې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده، انداسې څه اپریشن والا علاقه ده خرابه شوې ده، اوس اوس دا بے روزګاري چې سی نور هم خرابه شو.
د بجلی په بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او سره د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ اخیستو په ستونزه مو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه. نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولی. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه یې ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړوالی راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا ایم ایف نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي، په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو لاړ بشو ټلیفون ته ګورو چې دا وخت څوک مونږ سره او د کوم ځای نه راغلي دي. دا سلام پښتونخوا خبرونه ده او مونږ پکې تاسو سره خبرې کوو، ستاسو د سیمو تازه حالات له تاسو سره شریکو. سلامونه، اوسو خبرې کوي؟ هلو،
السلام علیکم فرخنده خور، تا ته او ستاسو پروډیوسر ته او د مشرو همکارانو ورونکو ته په پښتنه مینه ډېر ډېر سلامونه دي. هیر رم چروغ جوړ خوشاله.
وعلیکم السلام، خپل خبره وکي.
مننه فرخنده خور، خوشاله اوسېږي او ورونکو ته باوال ځان مرافقم بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان.
بابر افتخار رو رسه معلومات پر اثر شریکوي.
بالکل مننه فرخنده خور، خوشاله اوسېږي. دنه پارون په شمالي وزیرستان شه پارون ډېر ښه باران وشه چې ډېر ښه اوبه یې ځان سره راوړې وي. د اطلاعاتو مطابق چې دلته په ځینو علاقو کې د بجلی چې کومې مټې دي هغه دې ځان سره راوړې دي چې خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. نو دلته چې کله خلکو سره مونږ خبرې وشولې چې کومې اوبه راغلې دا زیاتې زمون چې کومه ټانګي دی هغه ان جوز د خوانه چې جوړ شوی وي هغه د ځان سره وړې دي. او چې کومه ټانګي سره کومه پرمې وي کوم لرګي وي هغه د ځان سره وړې دي. جی فخنده،
ډیر مننه ستاسو د دغه معلومات راکول. اوریدونکو په فیسبوک باندې د مشال ریډیو پر فیسبوک پاڼه فرید الله کاکړ لیکلی چې سلامونه او احترامات، نن په کلا سیف الله او جنوبی پښتونخوا کې باران ډیر زیات وشو، دوی ورته رحمت ته خدای لیکلی دی او په ګڼ شمیر کې زیان رسولی دی. ډیر مننه ستاسو د دغه معلومات راکول. ځینې نور اوریدونکو هم موږ سره د مشال ریډیو په فیسبوک باندې معلومات شریک کړی دي. خو اوس په لاړ شو د فیاض خشکی په غږ کې د سندرې ته. سو مشال ریډیو ته غوریدونکو زو یو بل موضوع ته د تایلند د بود مت منونکو یو وفد د سواد په دوره دی. د بود مت مذهبي مشان وای چې سواد کې د زرګونه کالو پخوانی د بود مت مذهبي قیمتي لرغونی آثار دی او دغه د دوی لپاره ډیر مقدس دي، نو ځکه لیدو لورغلی. بلخوا د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې مشر وای چې دا وخت په سواد کې د لرغونی آثارو شپږ لوی ځایونه پرانستل شوي دي او حکومت هلته د غیر ملکی سیلانیانو لپاره د اسانتیا ورکولو بندوبست عام کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د بود مت منونکو د مذهبي رسوماتو پر غږونو پیلېږي.
دا د تایلند د بودمت منونکو د دیشتنیس ټولګي غږونه دي چې د سواد په سیدو شریف کې د زرګونو کالو پخوانی ټوپې او عبادتخانه کې مذهبي رسمونه ادا کوي. د ټولګي مشر د تایلند بودمت مشر اریا وانګ سو دی او وایي چې په لکونو مذهبي منونکي لري. مشر یې وروسته خبریالانو ته وویل چې وړمي زم دوی پاکستان او بیا خیبر پختونخوا ته راغلي.
د بود مت مشر پایان چې په زرګونو کال مخکې اودیانا سواد تراغلی و،
داغه د وینا مطابق په اودیانه کې 500 سټوډي او عبادت خانه وي. نن چې زرالم نوما هغه اثر او پاجای خانه کې مې داغه وخت د استعمال شیان ولیدل. زه غواړم چې ټول نړۍ کې څومره بودیان دي هغوی دلته راشي او د هغه وخت تاریخ ولولي.
پټولی کې شامل ده تایلند تماسات پوهنتون ډین ډاکټر نیتانات وایي چې په سوات کې عجائب خانه او سیدو شریف بری کوټ او نورو سیمو کې د بت مت بخوانی آثار ولیدل ډیر قیمتي دي.
دا ما اول ځل راتګ دی سوات ته. ما دلته ولیدل ډیر قیمتي لرغونی آثار دي ډیر زیات دي او دا د بت مت لپاره.
د تایلند بت مت وخت سره د خیبر پختونخوا لرغونو آثارو محکمې مشر ډاکټر صمد خان هم شریک دی. دی وایي چې دا دیرشتنیز ټولګی اوړمي ځل پاکستان ته راغلی او دې سره به د بت مت نور منونکي هم راځي او دا تنان به په خیبر پختونخوا کې او په خاصه توګه د سوات لرغونو آثارو په اړه لیکل هم کوي.
هر کال دو انډیا ته نیپال ته مختلف ځینو ته ځي خپل فالوورز سره. دی پر فرست ټایم دو پاکستان ته راغلی دی کې بس اوري د سوات کې تیرې دي نه ولا واټ ایکسلا کې خانپور کې او پېښور کې مردان کې مختلف ځایونو کې بولیټ کې او په پاکستان باندې خاص کر په سوات او په دې علاقې سیمه باندې دوی یو کتاب لیکي.
د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې چارواکي وایي چې دوی د سوات د لرغونی آثارو لوی ځایونه لکه بریکوټ، بازیرا، امبوکترا، سیدو شریف، کولکدا، جهان آباد او د سوات عجائب خانه د لرغونی آثارو خوښونکو او بت بت مذهب منونکو لپاره خلاصه کړي او ورته حکومت په تګ راتګ کې اسانتیاګانې او سیکیورټي هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
مشال ریڈیو تغوگی زیو ٹیلیفون تا سلامونا سو خبری کوئی.
وعلیکم سلام پر هنده قردو ته صدکور مینه پړی کې شوم.
ها د کور مینه په خیر اغلی او صبر سره شریکوي
او دوا خبرونه به سره شریکم. نو دا زمونږ ته اوس په مثالی دي دا سره شریکو پارونو تورغر نه یو جلوس راغلو او دا ساده بازار تر ورسېدو غو مطالبه دا و او جلوس په شکل کې را تکلیف دے مڑ بیمار پیخی گی دادا لاؤ کی حکومت مونگتا زر پیخ کی حکومت بیا خبر من لی او بس ترکیتی کرونا دڑنگ کول تی روٹونو حکمتونا خک کوی او جوڑاول سکوماری بیا دیر پا کرار کوی ویم راپورت خدا دی دا دسی افسوسناک گانتی کی دا چه پرون صادق کی واقع کوٹا رو کردی دا یو خدا یو مشوم پا دی کی او خوک شو خدا قدیر زیادتا خوک ودا دی برانونو وحالی و پرون مزدگار ٹیم کی دا کوٹا رو کردی سادی سپتال تی بیماران یولو او مرگ نا بچو دا زنانخ پا سکوما دا ماتا شوی و
ډیر مننه ستاسو د دغه معلومات راکولو کور موادان او اوریدونکو سپر سلام پښتونخوا په دې برخه کې لاړ شو یو سندره ده. Thank you. اوریدونکو د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې جنت منیر لیکلی چې دلته په شمالي وزیرستان میرلی دک سیمه کې له تیرو اتو ورځو نه د هدفي وژنې پر خلاف چې کوم احتجاج روان دی اوس هم ډیر خلک راغون شوي دي او غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وشي. دا شان حافظ وزیري لیکلي چې زموږ برمل ولسوالۍ چې زلزلې هم ډیره ځپلې ده اوس د شدیدو بارانونو او سیلابونو سره مخ ده، الله دې خیر وکړي. او رزاق قاسم لیکلي چې جنوبي پښتونخوا کې هر ورځ بارانونه دي، د ځایي خلکو پر مخ یوه برېښېدلې مسکا خوره کړې او نور هیڅ د خواخی خبر مې نه دی تر غوږو شوی. نو ډیره مننه اوریدونکو. ډیرو کسانو په افغانستان کې دا شان په جنوبي پښتونخوا، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د وروستیو بارانونو په اړه باندې معلومات مو سره شریک کړي. تاسو ډیره مننه. زو یو بلې موضوع ته، د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په 2021 کال کې د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6 به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. انسان له ځمکې سپوږمۍ ته په کتو کله هم نه دی ستړی شوی. کله چې سپوږمۍ د 14 رڼا خپره کړي نو انسانانو یې نه یوازې د حسن ننداره کړي، بلکې خپل سفرونه هم جاری ساتلي او کاروانونه یې وړي راوړي دي. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې هم د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده، داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې نو د ورځې یې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان اتمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه را خېجا او یار مې د ګولو لو کوي او ګوتی ریبي. نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ په رڼا غانو باندې په تیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ په رڼا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمې علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای 6 د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلیخو. د 1901 کال د جولای 6 د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکونکي یا فضانوردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلیخو. دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیسته وو. نیل آرمسترانګ او ملګری یې تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 23مه آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیه می نوم دی، د مومند اوسیدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې هوی لکه دا تعلیم یافته خلک منی او ساینسدانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه منی، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي، دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرې وځي دغې ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس طرفه او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدای شي دام کېدای شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي او کېدای شي چې ختلې مې خواسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خاص څه شي له وختل څه مقصد او څه وکړو.
ډېرې عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم ږدي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغې کې نور هم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه راکې هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېږدي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شم. هغه کاکړۍ غاړې چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکه رڼایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دسپوزمی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کسپوزمی دویر خطی هم، او بلم را یادی جی دا دراوی پار دا، پا ازما دا گران دراوی پر زی دا، تورزم سپین سپوزمی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا اخیستې او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول. او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
او که موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړې تا چولی، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غږیږئ او ټلیفون ته سلامونه سو خبرې کوي.
السلام علیکم پرغند سو خبرې سلامونه نه کېږي. احترامات مې قبول کړه، به دې لا چیرې جوړ او خوشاله به وي.
وعلیکم السلام.
پر خنداسات کو رزه شفقه دی د شمالي وزیرستان نه پر خنداسو کو صحت وختری او مسافر ژوند څنګه ده
بالکل خیر خیریت ته ډیر مننه تاسو نه خپل خبره مراد وکړه
بالکل پر خنداسات کو خبره هم دا چې پرون شمالي وزیرستان کې زمونږ په سیمه کې یو ګراوند دی کالا کرکټ ګراوند پاسه پرون ډېر زیات مقابله او خپل کرکټ میچ والا نو ډېر زیات خلک ګډون پکې کړي وو نو ډېر ساته مزه وکړه په سوپر اوور ته میچ داړه په سوپر اوور کې وګټه نو ډېر مزه وکړه
ها ها ډېر ښه نو دا خو ډېر ښه خبره ده چې تاسو ته خوند واخیست
او پر خنداسو غره مونږ ډېر زیات خوند واخیست او پر خنداسو غره تاسو چې کوم همکاران دي احمد الله او هغه زاسو مندا ورک شوی دی تاسو وجدا نو کاتو سے کہ ہم کاران دیا کلا احمد شاہ زمین ورکی کلا احمد اللہ ورکی اصلا وجہ ہے
احمد شاہ خو دل تکشتا دی و احمد اللہ پر رخصت دی نو زکی تاسو آواز نا اور دیر منن استاسو در تلیفون نا کور موادان اور دون کو د سلام پختون خواخ پرونی وقت با دیز پای ترسی گی تاسو د مشال لیڈیو سراو سیزو پا پای کی وی سندری تا
زلف سوری تاد کینو مخمل تکینو زلف سوری تاد کینو مخمل تکینو یار تڑو چراش نپ ٹولو